سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده. صفی الله ستنګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم. وړاندې ازادي په سپو کې خبرونه لرو چې په ژوندۍ توګه بخپره شي، خو ترغه مخ کې خبرونه. یو شمیر میرمنو نن په کابل کې د مریم لیسې مختل شپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د تړل پات کېدو پر ضد لاریون وکړ. د مظاهره شانو لړلې ځینوې ازادي رادیو ته ویل چې د مظاهره لپاره لس دقیقې وروسته طالبانو کوم مظاهره کوونکو اوې ډزې وکړې او هغه یې سره جلا کړې. خزو په خپل شعارونو کې یادول چې طالبانو د کار او زده کړو مخه نیولې او ډوډۍ ترې اخیستې ده. خود طالبانو د کورونی چار وزارت پر لاریونوالو خزو باندې هوایی ډزې رد کړې دي. شاوخوا نه میاشتې کېږي چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړی، خو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا هم تړلي پاتې دي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د کابل او مزار شریف چاودنې وغندلې. توماس ویست په یو ټویټ کې وویل متحده ایالات په کابل او مزار کې ترهګر بریدونه چې د ده په خبره بزدلانه بریدونه او د بېګناه افغانانو ژوند یې اخیستی غندي. په کابل او مزار کې پرون څو چاودنې شوي چې له امله الکتر لګښت 14 کسان وژل شوي او تر 30 نور زیات ټپیان دي. د کاپیسا ولایت د کوهستان د لومړی حصې د زندان په ودانۍ نن سهار وختي وسلوال برید شوی. د کوهستان د لومړی حصې د ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالمتین سعید دا وسلوال برید تایید کړ، خو یې ویل چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د ملي مقاومت جبهې د دغه برید مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې درې طالبان یې وژلي دي، خو طالبانو ویلي وسلوالو ځواکونو ته یې مرګ ژوبله نه ده رسېدلې. د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر پنچیر ولایت ته تللی و. د پنچیر د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي نصرالله ملکزاده دغه خبر تایید کړ او ویل چې د برادر د پرونی سفر هدف په دغه ولایت کې له سیمه ایزو او طالب پوځي چارواکو سره لیدنه وه. هغه نور جزئیات ورنه کړل. دا په لسو ورځو کې دویم لوړ پوړی طالب چارواکی دی چې پنچیر ته سفر کوي. تر دې مخکې د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد هم تېره اونۍ پنچیر ته تللی و. دغه سفرونه وروسته له هغه کېږي چې د پنچیر په ځینو ولسوالیو کې د طالبانو او احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي. او د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی رابرټ مالی وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو احتمال ډیر کمزوری دی. نوموړي پرون د امریکا سنا جرګې ته وویل ډیر احتمال شته چې په دې اړه خبرې ناکامې شي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. تر لنډې دمې وروسته اسدالله لودین ازادي په سپو کې پروګرام مخته وړي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
السلام علیکم. د طالبانو حکومت د خپل واکمنۍ لپاره د کورنۍ او عوایدو پر زیاتېدو ټینګار کړی او د برخه کې د تیرو حکومتونو په څیر ترزمه کې لاندې سرچینې مهمه بللې دي. دوی د وړو او لویو قانونو د اکتشاف او کیندنې چارې ګړندۍ کړي او تازه یې ویلي چې ژر به د عیناکو مس د کیندنې چارې هم پیل شي. همدا اونۍ د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون هم غونډه وکړه او یوې کمیټې ته یې دنده ورکړه چې د عیناکو کان تړون له تخنیکي پلوه بیا وارزوي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت ویان مفتی عصمت الله برهان ازادۍ راډیو ته ویلي چې د چین ام سی سي کمپنۍ سره خبرې په بشپړېدو دي.
دا دواړو په خپل پاتو مذاکرات باندې په هر اړخیزه توګه وژغیدل. هغه مذاکرات اوس 80% ته رسیدلي دي، فقط 40% سنه خبرې پکې پاتې دي. هغه به هم ژر تر ژره حل سي. اقتصادي کمیسیون ته هم دغه 80% چې زموږ د وزارت معدن او پټرولیم سره اړه درلوده هغه تقریبا اختتام ته رسیدلي دي. او اسلامي امارات په ټول قوت سره متعهد دي او ژمن دي چې ژر تر ژره هم دغه پروژه شروع سي.
د چین ام سی سی کمپنۍ 2001 کال کې د حامد کرزی په مشرۍ حکومت سره د عیناکو کان د کیندنې تړون لاسلیک کړ او ژمنه وکړه چې هر کال به له دې اړخه افغانستان ته شاوخوا 300 میلیونه ډالره پیسې ورکوي. دوی ویل چې د کان د کیندنې لپاره به د اړتیا وړ یو شمېر تاسیسات لکه د ریل پټلۍ، سړکونه او برېښنا کوټونه هم جوړوي. طالبانو وروسته تر دې د کانونو د کیندنې چارې ګړندۍ کړي چې نړۍ دوی پر اتاګ افغانستان ته پراختیايي مرستې محدودې او یوازې پر بشري هغو اکتفا کړی ده. طالبان وایي دا مهال په شاوخوا 150 متوسطو قانونو کار روان دی. د طالبانو لخوا د قانونو په کیندنه کې بیړه په څه معنا ده؟ په لنډ او اوږده مهال کې به یې د دې کار ګټې د افغانستان لپاره څه وي؟ آیا چین د طالبانو لپاره له اقتصادي اړخه د لویدیځو هیوادونو بدیل کېدلی شي؟ د ازادۍ په څپو کې همدا مسالې څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت ویان مفتی عصمت الله برهان، د دغه وزارت پخوانی سلاکار او د قانونو متخصص عبدالقدیر مطفی، او د اقتصادي چارو کتونکي دریا خان بهیر. ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، که تاسو هم دا خبرونه اورئ، زموږ د تلیفون شمیرې در سره ولیکئ، وروسته کولی سئ خبرونې ته زنګ راووهئ او له میلمنو خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د تلیفون شمیرې اعلانوم: 00420021252501. بله شمیره ده چې واټساپ هم پکې ده: 00420021252501. اوس مې تخنیکی همکار اشاره کوي چې ښاغلی برهان د قانونو او پټرولیم وزارت ویان سټوډیو سره وصل دی. برهان صاحب، ستړي مشي، راځي خبرونه هم پر دې پیل کو چې د قانونو په برخه کې په مجموع کې کارونه څومره پر مخ تللي دي.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي رادیو قدرمنو دوستانو او اوریدونکو ته، تخنیکی همکارانو ته، او همدارنګه د هیواد په لر او بر کې ټولو پښتنو ته د زړه له کومې خپل نیک تمناوي وړاندې کوم. علامه قدر وکړه صد الله الدین صاحب، ډېره په زړه پورې برنامه مو تشکیل کړې ده، پلان ګذاري کړې مو ده، نو په دې هیله ان شاء الله بس تر پای پورې به در سره سو. د خیر، علامه قدر وکړه، مهرباني.
ښه، دا پوښتنه مو هم کوله چې یو څه بیړه موجوده ده، آیا کورنۍ عواید کم دي؟ ټول حساب په قانونو باندې کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لودین صاحب، د افغانستان د اسلامي امارت پر اتاک سره نو ویلی سو چې معدن سکتور یو ډیر اهم او پر اهم وو، او دا هغه سکتور لو چې تیرو تقریبا ډیر دولتونو ورته هیڅ توجه نه وکړه، یا په ډیر کم نظر ورته کتلی و، یا په بل عبارت باندې په هغه وخت د حکمرانۍ کې به همدغه معدن به د یو څو زورواکانو خصوصا تیره شرکلونه دوره یادولی سو د هغوی سره اشغال ول. نو په دې خطر باندې د افغانستان د اسلامي امارت پر اتاک سره دغه ستر ذخایر، دغه طبیعي او الهي تحائف او تحفې چې الله پاک د هیواد ور په برخه کړي دي، نو کله به د دې څخه استفاده کوو؟ هغه د استفادې وخت به لا څه وخت د آدم علیه السلام څخه تر اوسه پورې همدغه طبیعي ذخایر او منابع او هر څه د الله شان دي، مرسته الله پاک را کړي دي. هغه فارسي کې یو ضرب المثل دی، او ای اپ در کوزه وته تشنه لبان میګردی، زمین پر زمر مزکی پر د نعمتونو دي، د نعمتونو څخه ډکې دي، او د الله شان دي. افغان اولس هغه د لوجو د تنګیو سره او د مشکلاتو سره مخامخ دي، او د دې ټولو ناخوالو سبب دغه 50 کلنه یا خصوصا دروسرویش کلنه ناخوالي ولې. نو اوس د افغانستان د اسلامي امارت پر اتاک سره او پر سرتاسري امنیت سره نو یو ور بیا یو ډاډ حاصل شوی دی. نو په دې خاطر باندې ډیرو هیوادوالو د معدن او پټرولیم وزارت او خصوصا معدنیاتو کې د انویسټمنت یا د سرمایه گذاری لپاره زړه شو کړی دی، او اوس تقریبا موږ په سلهاو په زرهاو نفر ورزنی موږ وینو چې د وزارت ته رجوع کوي، او تاسو یې خبره کوي یو وزارت باندې بدون د بیروبار ور شو کښو ازدحام نه وي. څومره چې زموږ پر وزارت یې لاته هم دغه دی چې مشکلی دغه شل کال کې کچیر زموږ د افغان ورور سره کچیر د شي فکر وله چې هغه سرمایه گذاری کول غوښتل د معدنیاتو سکتور کې، نو د نسو کولای د مثال په توګه کچیر بل پرد و تقدیر په یو داو طلبي کې هغه د وزارت نه خالی و، هغه د کاغذ پرانی او هغه متضاد ناقص قوانين چورته شو، د هغه ترڅنګ کچیر دغه کان دي تر لاسه کړی هم ولای، خو چې سیمه ته رسیدلې سیمه ته به د هغه مربوطه والی صاحب او نسوال صاحب کمانډانانو مافیایي کړی و د ټولو در تهدید لاندې بول. نو دا سړی به زړه څنګه سولو چې نو اوس د اسلامي امارت په اتاک سره د معدن او پټرولیم وزارت د یو مکتوب په ورکولو سره دغه ستونزه نور د شمال څخه تر شرق پورې او د غرب څخه تر شرق پورې، د جنوب څخه تر شمال پورې نور دغه ستونزه د پایتخت کې شوه سوې دي. نو ځکه د هیوادوالو رجوع هم زیاته سوې ده، او شرکتونو خپل جوازونه هم نهایی ډیر سوې دي. نو په دې خاطر باندې موږ غواړو چې دغه ستورو دغه الهي تحائف څخه نور د افغان ملت د دې ملت او فقر ته او همدارنګه د دوی غربت اقتصادي ستونزو ته او هغه د نړیوالو ظالمانه یا نژوان مردانه تحریمونو سره چې مخامخ یو نو چې د هغه څخه د رئیسولو لپاره او خپل هیوادوالو ته او یو کاري خلکو ته د شل کار د زمینی مساعدولو لپاره وزارت معدن پټرولیم وزارت نو ځکه په کار باندې ډیر یعنی په بیړه باندې خپل کارونه پلي کړي.
بله، څه فکر کوي برهان صاحب، څومره تخنیکي او مسلکي کسان در سره دي؟ داسې اندېښنې موجود دي چې په دغه وزارتونو کې چې کوم کادرونه وو پخوا او په تخنیکي او مسلکي مسلو پوي وو د دغه قانونو په اړه باندې مثلا قراردادونه تر لاسټاندې تیر شوی، هغه کسان اکثره اوس په وزارتونو کې نشته.
قدرمن لودین صاحب، تاسو د دغه پښتنې په حق باندې دومره ویلی سو چې د افغانستان د اسلامي امارت پر تک سره، چونکې پټرولیم معدن وزارت یو غیر سیاسي او غیر نظامي وزارت سکتور دی، نو په دې خاطر باندې دلته تقریبا هیڅ چاته په دې نامه باندې څوک نه دی استل شوی، د وظیفې څخه نه دی پیښل شوی. دا اوس موږ تقریبا د دې ادعا کولای شو چې 2200 نفر دا د تیر دورې هغه متخصصین دا خو د هیواد سرمایه ده، په دې باندې د هیواد مصارف شوی دي، هغه په پر قوت سره زموږ سره په وزارت کې راسستا پر ډیرو شو بسونو باندې کار کوي او په ډیرو شو معاشاتو په ډیرو شو امتیازاتو باندې، چې موږ ډیر ښه عواید لرو. نو په دې خاطر وایلی سو چې موږ الحمدلله د متخصصینو هیڅ ستونزه نه لرو. البته څه ناڅه هغه د سر کم چې په فساد ککړ خلک ول هغه به غورځېدلې وي، نور ټول هغه بیچاره ولس او هغه بیچاره انجینرانو متخصصین ټول دا اوس هم موږ سره بالفعل بالقوه
ټول
راسره
ملګری دي او د دې همکاري راسره کور ودان. بیرته تاسو ترازو برهان صاحب، اوس د قانونو وزارت په خوانی سلاکار او د قانونو متخصص عبدالقادر مطفی هم استودیو ته وصل دی له جرمنی نه. مطفی صاحب، ستړي مشي، تاسو په نظر دغه د قانونو کومه چاره چې پیل شوې دي څومره به فکر کوي له مسلکی او تخنیکی په لوا مثلا پر ځای چاره وي؟
سلامونه تاسو محترم اوریدونکو ته او درنو ململوتا ډیر زیات مننه. د قانون بحث کو د افغانستان د اقتصاد سره تړلې بحث ده، او د افغانستان اقتصاد د قانونو لارخه هم پیوړ کې دی شي او هم د خطر سره مخ کې دی شي. د قانون موثر استفاده او د قانون صحیح استفاده زموږ د اوږدمهال اقتصاد لپاره او د زیربناو لپاره یو ډیر مهم او اساسي برخه ګرځېدلی شي. موږ نه یوازې قانون اوس لپاره د استفادې باستن مطرح کیږي، بلکې موږ په اوږدمهال کې د افغانستان اقتصاد او د ثبات لپاره ترې ګټه اخیستلی شي. اما مسله دا ده چې استفاده څه ډول استفاده، مونږ په دې بحث کې چې قانونه تنا استخراج کو او په خامواد شکل سره نور هیوادونو باندې وپلورو، دا البته زمونږ د اقتصاد د خرابېدو خاطر بوزي، زمونږ منابع ضایع کیږي. کچیر مونږ دغه منابع په داخل د هیواد کې استفاده ترې وکړو او د صادراتي قلم په حیث معنی نور هیوادونو ته په یو منظم برنامه په اساس معنی صادر کو، چې هلته مونږ وکولای شو هغه خپل اقتصادي منفعت پکې تثبیت کو، نو دا زمونږ د اقتصاد لپاره ګټه ولري. اساسی مسله دا ده چې عموما په معدن کې نه یوازې بلکې هایدروکاربن سکتور کې هم همدغه سي مونږ کافي ظرفیتونه لرو چې هغه ظرفیتونه باید د یو مشخصې برنامه دی او مشخص تګلارې په اساس باندې ترې ګټه واغستل شي او تر څو هغه اقتصادي پایه چې دی افغانستان د اقتصاد لپاره د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د زیربناو لپاره مهمه ده ترې استفاده وشي. مهمه مسله دا ده چې نو د استفادې بحث ته چې باید څه ډول د استفاده وشي، کم هیوادونو سره مونږه ارتباط لرو کومو هیوادونو سره مونږ دغه منابع شریکو دغه بحث ډیر مهم دی.
نو څه فکر کوي ښاغلی مطفی، آیا د طالبانو پر اتاک چې د قانونو چارې ګړندۍ شوې دي، یو نیم سل واړه او متوسط قانون دا مهال د استخراج اکیندنې په حال کې دي او د مساینکو د استخراج چارې هم نږدې شوې دي، اتیا سلنه د اکتشاف چارې مخته تللې دي، فکر کوي کومې اندېښنې چې موجودې دي دا اندېښنې به رفع کیږي او په ښه ډول او لازم ډول به دا قانون استخراجېږي؟
بعض دا مطرح دی چې دغه کیندنې چې اوس روانې دي دا کیندنې د خام موادو په شکل مانی کچیرې روانې دا خو زموږ د اقتصاد لپاره ګټه نه رسوي، ځکه په هغه وخت کې چې استخراج مونږ وکړو او خام موادو شکل سره مونږ دا مواد وپلورو صحیح ده چې اوس مهال مونږ ته د هغې هغه قیمت راکول کیږي، مګر په اوږد مهال کې خو زموږ منابع محدودې دي، منابع خو دومره نه دي چې هغه به نه ختمیږي، دا خو سرمایه ده، دا خو د افغانستان د نسلونو نسلونو سرمایه ده، له دې نه استفاده باید په تدبیر سره وشي. تدبیر سره په دې معنی چې مونږ د خپلو منابعو هغه از ارزښت او ظرفیت چې دی وپیژنو او هغه چې دی په تدبیر سره استخراج کړو. که چیرې دغه شکل مانی چې اوس مهال مونږ عملا د هغې نه لنډه ګټه اخلو او هغه مونږ په نورو هیوادونو مانی او همسایه هیوادونو مانی پلورو او هغوی بیا چې دی پروسس کوي او په مختلفو مرحلو کې چې دی صادروي، نو دا ډیره زیاته اقتصادي ګټه مونږ ته نه رسوي، بلکې مونږ ته تاوان دی. زه تاسو ته یو مثال در کوم، په تالکو کې که چیرې تالک تاسې پروسس کوي د هغه څلور پنځه قلمه پروډکټ یا تولید ورکوي، نو که تاسې تنا تالک راواخلئ او پاکستان ته یې ورکوي، ایران ته یې ورکوي، یا نورو چین ته یې ورکوي، نورو هیوادونو ته یې ورکوي، نو د دې ګټه خو ټول هغې هیوادونه اخلي. اقتصادی ګټه مونږ ته نه دیږي. پر لنډه کې دا ده چې دغه اوسنی مهال کې چې کوم خرڅلاو روان دی د معدن، دا زما په نظر زموږ لپاره ډېر غټ اقتصادي تاوان پاینده،
یعنی په لنډ وخت کې ممکن ګټور ثابت شي، اما راتلونکي کې مثلا ګټه دومره نه ثابتېږي لکه څنګه چې تاسو وایئ چې باید په کور کې پروسس شي.
لنډ وخت کې هم د قیمت مسله ده. اوس مثلا که تاسو تله کېدی او خلکو ته ووایي پاکستان ته غږ وکړئ چې راشي زه معدن خرڅوم او په تله مانی او په تونونو تونونو مانی تاسو ورته ورلېږئ، نو دې خو طبیعي خبره ده، تاسو پیسې لاسته راځي، تاسو وایئ چې ما ته پیسې لاسته راغلي او زه چې دی دغه دی ما معدن نه عواید درلود. دا زما په نظر عواید نه دي، دا د معدن مادن په غیر مستقیمه توګه معنی تالان خواته روان دي.
او مننه، وروسته به حتما د برهان صاحب جواب ولرو. مدکی صاحب سلامت اوسې، کور ودان. اوس به ورسو د اقتصادي چارو کتونکي دریا خان بهیر ته چې سټوډیو ته وصل شوی دی. بهیر صاحب، راځي ستاسو نظر واورو. ښاغلی برهان وایي چې د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویان چې د قانونو چارې ګړندۍ کړې د دې لپاره چې کورنۍ عواید زیات کړي، او دا وروسته تر دې چې نړۍ او په مجموع کې لویدیځ د پراختیایي مرستو په برخه کې افغانستان ته شا کړه. دلته بیا د قانونو پخوانی سلاکار ښاغلی مطفی بیا وایي چې هغه ډول چې لازمه ده په مسلکي ډول د قانونو کیندنه نه کیږي او اندېښنې موجودې دي چې ګټه به کمې او لنډمهاله وي. ستاسو په نظر وضعیت کومې خواته روان دی د قانون؟
د لوی او بخونکو خدای په نامه سلامونه او درناوی تاسو ته، د بس قدرمنو میلمنو ته او ټولو هیوادوالو ته. زیات څه باید په واضح وایم په صراحت چې او ټول افغانان په دغه پوهېږي چې قانون د افغانستان، قانون د افغانستان ملي سرمایه ده او ملي شتمنۍ دي. دا هغه شی دی چې د موږ نه تر څو چې خپله ونه غواړو څوک یې موږ نه وړی نه شي، او تر څو چې هغه وخت پورې تر څو چې موږ خپله دغه توانایی په تخنیکي لحاظ او علمی لحاظ د دغه توانایی د داوطلبي د استخراج او د استفاده نه لرو، زه فکر کوم دغه قانون د مسایلو کې زیاته توجه، یعنی اولویت ورکول دته په دغه شرایطو کې هم دی. د بیلګې په توګه که چیرې تیرو شلو کلونو ته هم وګورو، البته په لومړي سر کې، البته په 2001 2002 2003 کال کې زیات توجه دته و چې دوی غوښتل چې زر دا قانونه داوطلبی ته ورکول شي او استخراج شي او ترې ګټه پورته شي. خو وروسته وروسته چارواکي متوجه شول چې نه، قانون خو زموږ نه څوک وړی نه شي داخلته دي، خو ښه دی چې ورو ورو په نورو عایداتي منابعو باندې کار وشي. قانون بیا وروسته کله چې موږ کافي اندازه کدرونه متخصصین ولرو خیر ارزیابي کولی وشو، وروسته بیا دا موږ دغه ته البته د خپل په پلانو کې ولرو. او پنده دلیل زه فکر کوم فعلي شرایطو کې دا واضح ده چې بهرنۍ مرستې نشته. افغانستان او دایم یو واقعیت دی چې افغانستان مرستو ته د دونر مرستو ته اړتیا لري تر څو چې موږ خپل انکشافي پروژې پلي کړو. اما دا په دې مانا نه دی چې موږ په ډېرې عجلې باندې د خپل هغه ملي شتمنۍ هغه سترې شتمنۍ البته دغه لیلام ته ورکړو. خبر دایی چه منگا نوری عایداتی منابعی که ده ترانزیت دی، ده تجارت دی، ده تولید دی، کارخانه دی، په ده مسائل رو بانده زیاد توجه کن. معادن زمنگ اولویتی اما نه په ده اندازه چه
بیره بانده. او منده نه کوروادان خواهی بانده. او سلامت اوسه ور بشو برهان صاحب ته چې د قانون او پټرولیم وزارت په استازیتوب موږ سره په بحث کې دی. برهان صاحب دغه انتقادونه ته څه وایي؟ متفي صاحب وایي چې دا مهال چې قانون په کوم ډول استخراجيږي ګټې لنمهاله دي او د لیلام په بڼه خرڅيږي، او ښاغلی بهیر هم ورته نظر لري. څه وایي تاسو د انتقادونو؟
مننه لودین صاحب، قدرمن عبدالقادر مطفی صاحب او همدارنګ بهیر صاحب، ټول ته زړه له کومې ورته هرکلی وایو. الله پاک چې د دې په عمر کې برکت واچي. د دې مجلس مو واورې دي، یقیني خبره ده. د دې خبرې هم چونکې زموږ مشران دي او په دې ساحو باندې چې اوس موږ د دې پردا ساحو باندې راغلي یو، نو همدغه صاحب پر دغه علاقو پر دغه سیمو پر دغه منطقو باندې پر دغه کارونو باندې دي تیر سوي دي. د دې تجربه پکې زیاته ده. نو موږ په ډېر درنښت باندې د خپلو افغاني قدرونو هغه که په بهر کې دي که په داخل کې دي، خصوصا د معدن په سکتور کې چې مخکې مو هم خبره وکړل چې دا یو غیر سیاسي سکتور دی، نو په دې خاطر باندې د دوی په زړه پورې مشورو ته انشاءالله موږ هر وخت سترګې په لار یو. نو دا یو یقیني خبره ده چې دا یو شی سته. خو البته چې اوس موږ مخه کړې ده په داسې یو حالت کې چې د تحریمونو سره مخامخ یو، او بل دا ده چې داسې مو هم نه دي کړي چې بالکل یو څوک ووایي چې تاسو یو لیلام پر ایستلی دی خدای نه کرده. بالکل موږ په یو بهترین شفافیت رامنځته کړی دی، او په دې کې د حضرت امیر المؤمنین حفظه الله په امر باندې همدارنګه د ریاست الوزراء چې دې سکتور ته یو نهایي زیاته توجه پکې کیږي، او هغه مهمې کوم چې د فساد شکوک او شبهات ترې پیدا کېدل، نو موږ پر هغه ځای باندې د امین خلک شنولې دي چې درسو د فساد مخه ونیول شي. نو بل دا د خپل هغه متخصصینو ټیمونو څخه چې د لې په داخل د وزارت کې لرو، نو تقریبا موږ یو قدم هم د دې بي اجازه مخته نه دی اخستی، او بلکې د دې سره د نورو هیوادوالو که په بهر کې دي ځینې خوافج افغانان ورونه را سره ملتیا کوي په دا هغوی نظرونو ته هم ګورو. نو زه وایم چې د دغه وخت څخه چې دا اوس موږ داسې د یو حالت کې مثلا افغانستان قرار لري، بالکل ویلی سو چې د دغه حالت څخه، یعنی دا معنا موږ د اقتصادي مشکل نه شایم، اقتصادي تحریمونه نه شایم، بلکې یعنی د دغه نعمتونو څخه د دغه الهي تحفو څخه به موږ څه وخت استفاده کوو؟ اخر به وخت څه وخت دی؟ دومره سرتاسري امنیت چې نن په افغانستان کې دی، نو تقریبا ګرچې نړیوال کوشش کوي چې زموږ حالات امنیت سره مختل کې، خو لله الحمد یو د اسلامي امارت د قواو څخه یو قوي عزم او قوي هوډ دلته شته چې دغه مشکلات له منځه یوسي. او موږ هم کور ودانۍ وایي چې زموږ سره خصوصا د معدنیاتو په سکتور کې زموږ سره د دې همکاري نهایت جاته ده، او زموږ سره امنیتي قواوې د قاچاقو په مخنیوي کې، او همدارنګ او بل دا چې موږ داسې یو شفاف حالت رامنځته کړی دی چې ټول هیوادوال ډېر په اسانۍ کولی شي موږ دغه لارې د قانوني لارې مو پر خلاصې کړي دي چې د قانون له لارې څخه راشي خپل په داوطلبۍ کې شرکت وکړي. هغه ټوله پروسه د دې ومخته په حضور کې وړاندې کیږي. نو زه په ډاډ سره ویلی شم چې د یو وزارت یو دومره امین شخصیت البته لکه دا اوس چې پر امیر پر دی شیخ شهاب الدین دلاور صاحب نو د میډیا په مخ کې دی د ټولو هیوادوالو و مخ ته همدا بالکل شیخ قسم اخیست. نو په دا قسم کې دی وایي چې زما د الله په ذات قسم چې د دغه پوسټ څخه زه د مشرانو له طرفه څخه یو امین پر دې پوسټ باندې د دې ملت پر یو ستر مهم ځای باندې زه قرار لرم. د دغه پوسټ څخه یو روپی یو افغانۍ حلاله استفاده کما د دغه وزارت معدن او پټرولیم څخه وکړ حلاله هم ربانی حرام ده.
نو هغه استفاده باندې چې برهان صاحب ما اندېښنې دا وي د دواړو ملمنو چې وویل چې بیړه کیږي او بل دا د چې وای د خامو موادو په توګه باندې په نورو هیوادونو خرڅیږي څه ویل کیږي دغه د ام سی سی کمپنۍ څه وایي دوی به د عیناکو کان چې کیندي د خامو موادو په توګه به وړي چین ته او کنه دلته به یو څه پروسس کوي او قیمت به لوړیږي.
لودیم صاحب محترم د خامو موادو په حق باندې مونږ چې څه کوم مجلس وکړو نو زه په دې اړوند باندې دا ویل غواړم چې موږ د تر اوسه په یو بهرني شرکت سره قرارداد نه دی کړی چې دوی لازم زموږ دغه استخراج کړی دی او بغه چې را میټریال راڅخه باید تر اوسه پورې داسې یو حالت رامنځته شوی نه دی. او د کوم چې اوس دیانی تقریبا زه دا اوس د کورمایټو خبره درته وکم شپږ میاشتې دا پروسه د طلبۍ څخه د پروپوزل د چکېدو څخه د اعلاناتو پروسه غالبا چې شپږ میاشتې چې مې ونیوي دا اوس تیره هفته کې موږ لس کورمایټه خپلو داخلي شرکتونو ته مو ورکل او په داخلي شرکتونو کې هم د ریالټي تر څنګ و هغه پروپوزلونو ته نظر کېږي او هغوی بیرته پر هغه خپل تعهدات راټینګیږي چې تاسو کوم تعهدات کړي دي. نو پر دا باندې موږ زور هم دایي فشار مو هم دغی چې تاسو د پروسس دلی په داخل کې د افغانستان وکړي او الحمدلله اوس چې تقریبا موږ د وزارت صنعت او تجارت سره کم ډاټ چې موږ سره کړی دي نهایي ډیل په فابریکې اوس د پروسس لپاره چمتو شوی دي او دا کار بالکل په خپل هم کولای شو. او تاسو سره د بهرني شرکتونو سره لکه د ام سی سی کمپنی چې د میسایلک خبره ده پر هغه باندې موږ دغه شرط تقریبا یعنی زموږ د هغه مهم شرایطو څخه دغه شرط دی دغه اوسنی چې ما مخکې وویل چې اچھا پیسې د مذاکرات مختصلی دي شل پیسې هغه تخنیکی ټیکنیکل پوینټ یا هغه تخنیکی موارد چې اوس پاتې دي پر همدغه باندې چې د مجلس روان دي همدغه رقم د تخنیک دغه رقم موارد باندې موږ سره بحث روان کړی دي او حتی تیر دولت څنګه دا قرارداد کړی وو دغه قرارداد کې یو ماده دا هم ده چې مرتبه تاسو د بامیانو څخه 15 لکه کنه کوله راځوي د کلچ د مابانو د کلچ معدنیاتو څخه. نو موږ اوس پر دغه باندې ورته ژمن یو د بامیانو کوله مو تقریبا د 2-3 میاشتې کېږي چې بندکړې مو ده علت هم دا دي چې بندکړې مو ده که سبا موږ د دې سره قرارداد مخته ولاړ شي نو بیا به داسې نه وي چې بیا موږ په خپل عهد کې او په خپل پیمان کې ورته کم رانو شو دغه کوله شو ورته دا د همدغه پروسس لپاره.
سلامات اوسې برهان برازی چې اوریدونکو ته ورسو چې ممکن دوی هم پښتنې ولري د بحث پاړه باندې یو اوریدونکو اړیکې نیولې د مهرباني وکړئ د ازادۍ په صفو کې پروګرام اوري د ازادۍ رادیو نه.
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب.
علیکم سلام زرملوال صاحب سړی مشه چې پښتنه لري تاسو د بحث پاړه
تاسو ستړي ما سي بس خیبر ته څنګه لري په نامه اړیکې نیولې تاسو ته سلامونه او درې واړو ملمنو ته اوریدونکو ته سلامونه ونی چې لواندې کوم په لمړي قدم کې
مهرباني
او د برهان صاحب نه دی ما دا پښتنه ده چې په دا اټم او نویمو کلونو ترمنځ یا مثلا د یغنه را پدې خو دا تیر فاسد نظام چې وو د شلکلنې په دې کې یعنی دا موږ د هیواد د تماتیک کړي مثلا جواهر او دا نور شیانو مثلا د جګدلت کې یا مثلا پنشیر کې یا نور د شي د خپل سری کندنه بچی دي او هغه د چرواکي وش مختمعلوم دي چې نن سبا غوې اخلان بولي غو په د شیان وو غیر قانوني تور باندې یا په یورپ ته وړل ته پي کاچاکي تور باندې وړل او غټه به جنا اخستل او یا په غوندو هوا ته نه تورل نه دي مالن د پښتنه د مسرم برهان صاحب نه چې دې بهره چې د تاسو څومره توجه شاید هغه اوس مشنوې شو سوې دا نه ده سوې
کور ودان زرملوال سه ډیر مننه سلامت اوسې یو بل اوریدونکو راخلو مې ربانی وکي ازادي رادیو ده د قانونو په اړه باندې بحث اوري
لودي ښه تاسو سلام او ټول ملمنو اوریدونکو ته سلام وایم همدرد در سره پاړی کا کې ان لغمان
او مهرباني همدرد صاحب
د زما خو له برهان صاحب محترم نه دغه پښتنه ده چې قانون خوشیار یا استخراج شروع کېږي څه نه څه خلکو ته پکې کار زمینه برابرېږي. خو دغه وویل چې دا کوله بنده ده، دغه کولي استخراج دوی باید سپار قیمت اجازه شروع کړي او په داخل کې قرارداد وکړي، ځکه چې لودین صاحب محترم څومره چې زه معلومات لرم او خپله مې په سترګو لیدلي په زرګونو بټۍ دي، که د ساوس کې په باګران کې په کلاکانو کې په چرۍ بوتخاص کې همداسې په خوست کې کنه په دا کندوز علاقو کې ما خپله لیدلي دي چې دا ټول په کوله چلیږي او چې کوله نه وي کنه نو د یو مزدور کار هم نه چلیږي کنه او ټول کار یې په ټپه ولاړ وي. او زه اوس خپله وینم چې په لکونو خلک دغې کار نه محرومه دي او ډېر کم دې ته ماتل دي چې هغه بټۍ بندې دي او د ډېرو خلکو روزي پکې نښتې ده. که دغې ته دوی لږ توجه وکړي او بله دا خارج ته ځي، همدا اوس هم موږ موټر وینو چې پاکستان په لور روان وي، که دغې باید بندیز ولګوي په داخل کې، دا ډېرو خلکو ته کار ورکوي. دغه یوه نظر هم پښتنه نه وه.
سلامت اوسئ کور ودان. یو اورېدونکي خپل پیغام ثبت کړی دی، دا به هم واورو سبب ارتمل منو تراش.
سلامونه لودین صاحب تاسو ته او تاسو تخنیکي همکاران ته او قدرمندو میلمنو ته. منار خان هم د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ نه دلته زمونږ په ولسوالۍ کې په مادن باندې کار روان دی. زیاتره مادنه وزي او هغه چې کوم دی پاکستان ته انتقالیږي او هغې کې دوه برخې عمارت واخلي، عمارت والا اخلي او باقي چې کوم دی ټول پاکستان ته انتقالیږي. سوال مې دا دی چې باید دا ټول عمارت والا واخلي د یو قرارداد له مخې خرڅ کړي. السلام.
سلامت اوسئ کور مو ودان. ډېره مننه یو بل اوریدونکی وصل دی، دا به هم راواخلو یا به میلمنو ته راوګرځو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده د ازادۍ په څپو کې پروګرام اورئ.
الودین صاحب تا ته، وزیر صاحب ته، تاسو درې سره میلمنه ته سلامونه یم. الودین صاحب، جناب وزیر صاحب نه ما دا پوښتنه ده چې ډېره ښه خبره ده د کڼو د کولې یو افغانستان خلک ته د مهرباني وکړو افغانستان په خپل کې دروي که صاحب ورنۍ هیوا د سره دی دای د سختینه وکم مهرباني دی وکم پټرول ډیزل ډیر شي نه دی په افغانستان کې خورزونه زو ير شي تیم نمیک او غنیون وکی تګی در بدارای څوک په لکاوه په کرلاو مهاجر دی د سوند په ورکه شي. جناب لودین صاحب، یو د ځوانانه سات کا سعودي اسلامي ملک کې مزدوري کیږي، د نړۍ هیوادونو نه خلک زیو راځي مزدوري وکړو کرینه جوړ کړه خپل کاروبار جوړ کړه په لکه مجرم تبا بربودي او غنیون هم د اسلامي ملک ته د خلک مزدوري د کوره ولګي او غنیون هر کار زده دی سختي می ګولای شي نه راځي الله تعالی کامیاب کو چې څوک لوسینه کو نه وایي چې چې پر خپل پټرول ارشه یې ستلی نه کدا کو په وتر د میګ به سعودیانه افغانستان پرشي خلک درته په افغانستان کې به مزدیرا کو دیوا او غن په صفات به سوا د سلام او سلام.
سلامات اوسې کور مو ودان د اوریدونکو پښتنه وي. اوریدونکو متاسفانه ډیر دی خو بحث لا پات دی، بیا به دوی ته نوبت ورکو. اوس به ورشو بیرته میلمنو ته. بهیر صاحب، تاسو تر ازو چین والی ډیر نږدې شوی دا ځل افغانستان ته. په تیرو تقریبا 15-16 کلو کې دوی نه توانېدل چې د قانونو په برخه کې عملی کار وکړي، د مس عینک استخراج تړون یې کړی و، اما په یو ډول سره حاشیه ته شوي و دوی له دې تړون نه او د تړون د کان له استخراجه. اوس فکر کوي لویدیځ هیوادونه نشته، چین ښه موقع لیدلی چې افغانستان ته را نږدې شوی او دغه د ژر په استخراج باندې کار پیلوي؟
عمدتا دا دوه دلیل لري، یو سیاسي ملحوظاتو پخوان او فعلن او بل تخنیکی مسائل دي. البته دا موږ تاسو واضح پیږو چې اقتصاد دوه اړخه لري، یو اړخه سیاست دی او یو اړخه اقتصاد دی، او دا یو د بل سره تړاو هم لري، کله منفي متاثرېږي یو د بل نه او کله هم ډېرې ګټې رسوي. خو دا د ارتباط لري چې څومره ښه د چارواکو لخوا ښه مدیریت کیږي دا وضعیت، چې چیرې ښه مدیریت شي بیا ګټه ده او ښه مدیریت نه شي بیا ضرر دی. په تېرو 20 کلونو کې بله شکه دا واضح دی، ټول پوهېږي چې افغانستان هلته ناټو ځواکونه او هغو افغانستان پخواني حکومت ته کومک کوه او بودیجه د هغو لخوا تمویلېدله. دا یو واقعیتونه دي چې باید موږ ومنو وی وایو. نو کله چې تمویل کوونکي نورې نو بیا دا زیات هغو ته سي ښه نه برېښي، ډېر خوند نه ورکوي. عامیانه یې وایم چې بیا مصارف و هغو کوه او جنګ کې به دوی دخیل و، بیا کان راغلی وه چې چین دا کان استخراج کړی وړی وی. دا یو دلیل و په عمده کې په ټولو کې. تکنیکی زیاد سیاسی مسائل باندې نه غیږم، تکنیکی برخه اقتصادی برخه عمده دلایل او لامل درلودل. یو دا چې کله چې دا داوطلبي ته ورکول شو، وروسته دا غه د باستانی آثار و مسئله په دې سیمه کې را پیدا شو چې دا د افغانستان لپاره یو معنوي ارزښت لري. په دې کې هم زیات د افغانستان دولت توجه داوه چې باید اول دا سایه مشخصی شي، یعنی چې دا باستانی آثار باید تخریب نشي، یعنی تضرر نشي. کله چې چینایان دته متوجه شول چې دلته خو یو اندازه دوی د استخراج سطح را ټیټیږي، یعنی د عاید کمیږي مفاد دوی، بیا بله مسئله په دې قرارداد کې مثلا دلته د وسپنې د پټلۍ مسئله وه چې دا د یاد شیرخان بندر نه یاد ایرتان نه دا راته سمنګان ته، سمنګان نه کابل ته، کابل نه لوګر ته، بیا د لوګر نه دا وسیله داسې په دغه باندې په ننګرهار باندې پېښور ته ته. کله چې دا مسله شو چینایانو ده باندې زیات تمرکز وکړ چې نه راځه خی د لوګر نه وروسته د ننګرهار خواته دا به د قرارداد نه وباسي. یو څه مسایل دا دویم دا چې کله لکه مخکې چې ما وویل تاسو خدمت کې عرض وکړه، هر څومره چې موږ ښه پوخوالي ته د علمي لحاظه رسیږو هغنه موږ پوهیږو چې څومره عمق د کار کې نوزو. د دو محیط زیستي مسله دا مسلې ته زیات افغانستان البته د پانتونونو استادان او د کانون و پترولیم وزارت پخوانی چارواکي البته دوی متوجه شول چې د معدن چې استخراجیږي د ده نه خو یو څه فاضله اضافي مواد هم پاتې کیږي. دغه مواد که ښه مدیریت نشي، مناسب ځایو ته وړل نشي، یا تر آخري حد استفاده نشی، دا کم زایی که زیرمکی که دوباره بیاد ده از رار چمره زیاد دیده سی میتا و ده مسئله دا مسئله زیاد ده.
پختن دادل اوریدونکو سره لمک سره چه تقریبا ده عیناکو کان پا قرارداد بانده چه پا 2001 که وشو تقریبا شپارس و لسکال ده غسی شاو خواه اوختی دی، آیا پا دومره کلونو که نشوی که ده چه مثلا ده مسائل ورستی شی او عملا کار پایل چیزه که افغانستان یو بیوزل هیواد دی او دا یو ښه موقع و چه چین راسه مثلا پنګونه پکې وکی، ولی ولس اتلس کاله دغه موضوع زندید بل اخر اوس ته پات شو چې اوس طالبان وایي چې ام سی سی کمپنی بازار استخراج پیل کی.
ما خو ویل چې ما البته دا موضوع ته اشاره وکړه چې هغه وخت زیاد سیاسي لحاظ زیاد ده دګر، یعنی د زمينه خمه
یعنی د چین مخنی ولکې د پلو لاس او کنه
دا مسائل هم وو. دا مسائل هم وو د خپل قرارداد کې، د خپل معدن کې، د خپل په دغه سیمه کې نور مسائل را پیدا شول، تخنیکی مسائل لکه چې ما مخکې وویل. دا مسائل چې پیدا شو به ورو د دولت هم البته دویم ورو د زیات زړه نه ښکاو په دې چې د قرارداد غوښتل داسې پلان داسې و چې دا قرارداد بیا وکتل شي څه مواد پکې کم زیات شي تر څو چې ګټه یې افغانستان ته زیاته ورسېږي. د دوه عمدتا دوه اړخی او دلته نور مسایل هم دي، زه نه پوهېږم څومره موږ وخت لرو د خپرونې کې. دلته د 400 میګاواټو برق مسله وه، هلته د نظارت مسله وه، هلته د یو سلسله نور مسایل وو چې دغه ټول باعث د ده شول چې د کار وځنډېږي تر څو چې اوس زمینه مساعده شوې. اوس چې زمینه مساعده شوې دا ډېر ښه کار دی. د افغانستان معدن دي، دا باید استخراج شي، باید زیاته هم څومره کولی شو هغنه زیاته ګټه باید موږ افغانستان ته باید حساب کړو. خو مشروط پر ده چې موږ د زمینه سازی یا بسترسازی د ده دپاره وکړو. دا په دې مانا تر څو چې موږ د خپل کار د خپل قدر په صفت د خپل کادر په واسطه د خپل کار نظارت نکو، مدیریت نکو، او د خپل په ګټه ضرر پوی نشو، په نور موږ دا کار کولای نشو. دا خبره به بیرته د تر راګرځي چې موږ د نړیوالو سره څنګه ښه اړیکې ولرو، د موږ روابط ښه شي، د موږ حکومت په رسمیت وپیژندل شي، د موږ کادرونه لاړ شي نورو هیوادو کې تحصیل وکړه، موږ قوي پانتون لرو، پل تخنیک پانتون، د ده استادان بیرته راجلب شي، راشي دوی لاړ شي، د ده کمپنیانو سره بیرون نورو هیوادو سره چې په دغه برخه کې تجربه لري د دوی سره کار وکړه، تر څو چې د ده مدیریت کې هم زموږ دوه ګټې وشي، هم دا چې موږ ته عاید راشي، د موږ کان دی، د موږ سرمایه ده، دا موږ خرڅه کړې ده په اصطلاح، هم عاید مادي عاید راشي، هم زموږ کدرونه وروزل شي چې نور کارونه قانونه چې دي په آینده کې د ته موږ خپله دا توانایي د علمي او تخنیکي لحاظه ولرو. او بل مکتوبونه مسله ده چې دا خلک ذهنا او علمي لحاظه آماده شي. د خلک
قربان برهان صاحب ته به روز سره شو د اوریدونکو پوښتنه به هم جواب کی خو مطفی صاحب براواخلو منتظر پات شو. مطفی صاحب دغه سیویل شول چې د چین مخه په یو ډول نیول کې د لا تخنیکی ستونزې دومره وی چې تقریبا 1416 کلو کې ورته زمينه د برابر نشو چې چین عملاً راسي او په کان کې استخراج پیل کړي یا د خام مواد او یا هم دلته د پروسس کارخانه ورته جوړی کی. فکر کوي داسې څه لیدل تاسو د وزارت د سلاکار په توګه چې د چین د پانګونې مخه نیول کېده؟
مخکې له دې نه چې زه د قانون او پټرولیم وزارت ته په رسمي توګه باندې راشم، په 2018 کې بیجینګ کې د بلټ اینڈ روډ انیشیټیو یو ستر کانفرنس چې په هغه وخت کې ما په یو تحقیقاتي اداره کې کار کولو چې د یو محقق په حیث مې کار کوو، زه بیجینګ ته لاړم او په چین کې مې د چین د همدې شرکت زنو مشرانو سره هلته ولیدل په بیجینګ کې، او وی د وی هغه کانفرنس هم په همدې اړه و چې دغه بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو دغه کوم پروژه چې د پاکستان له لارې دوی په منطقه کې لري او دلته دوی تقریبا د 500 نه تر 600 میلیارد پورې ډېره زیاته پانګونه کړې ده، همداشان د مسعینک بحث هم هلته مطرح شو. مسله اساسي دا نه وه هغه وخت کې چې چین سره زموږ مذاکرات هم و چې دوی پتیش د مسعینک قرارداد کې پانګونه څه ډول وکړي یا مثلا دوی څنګه استفاده ترې وکړي. مسله اساسي دا وه چې دوی په قرارداد کې تعدیلات غوښتل او دغه تعدیلات زموږ لپاره اقتصادي ګټه نه لرله. که موږ چیرې منطقي بحث وکړو، اصلا چین سره دغه شرکت سره د چینایي شرکت سره د قرارداد اول نه د کله چې په 2018 کال کې د دې قرارداد امضا کېده، اصلا د قرارداد زموږ لپاره اقتصادي ګټې سمې محاسبه شوې نه وي. چې مخکې له دې نه چې تاسو یو غټ قرارداد ته ځئ او یا د مسعینک بحث کوئ، مسعینک یو مسله ډېره مهمه ده چې په منطقه کې په دې آسیا کې دا ویلې شو چې مسعینک یو بینظیر کان دی، هغه منابع چې دلته اکتشاف شوي دي یا تفوس وخت کې چې کوم معلوماتونه راټول شوي دي، دا ښایي دا جوتوي چې په منطقه کې د مسعینک په شان کان نشته، یعنی دا یو بینظیر کان دی. او 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 دغه منابع زمونږ د یو اقتصادي محاسبې په اساس باندې قرارداد خواتلانه، خو کله چې قرارداد شو په دې کې هم چینایانو غوښتل چې تعدیلات راولي، فرضاً دوی هغه وادي چې کړی وي هغه صرف نظر شي، هغه ګټي چې دوی د افغانستان دولت په هغه وخت کې د ورکړې وادي کړی وي هغه نه غوښتل چې صرف نظر شي. په همدې اساس باندې دغه مسلې هم مطرح وي، چې آثار مسله چې بحثول آثار هم هلته یو ډیر مهم برخه و دی، ځکه موږ لپاره دوه سرمایه وي، یو سرمایه موږ د آثار ساتنه و، ځکه چې آثار خپل تاسو ته په غټ بحاله کې د توریزم لپاره تاسو ته اواید راوړي او دا د یو تاریخ او د یو کلتور برخه او د کې ډیر مهم رول لري. اما مسله چې څومره هم په دې وروستیو کې واغ دا و چې چینایانو په شرکت کې په قرارداد کې ډېر فاش او غټ تعدیلات غوښتل او دغه تعدیلات چې افغانستان د اقتصاد په ګټه نه و،
او همدا و چې دغه دومره ډېر اومزندې د تقریبا 14 کال د تړون وتل خو عملی استخراج پایل نشو، فقط ابتدایي اکتشافات شول او دغه مسایل رامنځته شول.
اصل کې مسله هم دا و چې دوی دا ظرفیت چین یو اقتصادي قوت ته بدون شک، اما چیرې چې اقتصادي قرارداد دوی کړی دی هلته همیشه دوی په سلو کې 90% ګټه غواړي، 99% ګټه غواړي، 1% ګټه ورکوي. دغه مسله ورسره موږ په هغه وخت کې هم بحث لاندې نیول او موږ ورته ویل چې تاسو که چیرې دلته کار کوئ یا دلته د دې مسعینک نه استفاده کوئ، چې موږ تاسو ته یو بینظیر کان درکړی
دا څه کار دی چې دا په منطقه کې نشته دی دغه نسبي چې د دې کوالټي او د دې هغه خاصیت او دغه د نورو هیوادونو د مسو سره ډېر تفاوت لري. یعنی مونږ ډېر په منابعو باندې ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې منابع محدود دي او تاسو منابع نشئ کولای چې په یو دم ټول له لاسه ورکړئ. که چېرې تاسو دا استخراج کوي نو ما مخکې خبره وکړله چې دا معدن چې دي دا د راتلونکي نسلونو سرمایه هم ده. دې کې مونږ مکلفیت لرو چې مونږ په تدبیر سره د دې استفاده وکړو. بدون له شکه چې مونږ ته نعمتونه خدای پاک راکړي، اما دا نعمتونه یوازې زمونږ نه دي، دا زمونږ د راتلونکي نسلونو هم دي چې هغوی هم باید له دې نه استفاده وکړي، له دوی نه ګټه واخلي. چون دا یوازې د یو نسل یا د یو جنریشن د استفادې لپاره نه دي.
سلامات اوسئ متفی صاحب، مهرباني لاندو کې
باس اصل کې دا دی زه راټولوم. باس اصل کې دا دی چې چین دا ظرفیت لري چې قراردادونه په صحیح توګه عملي کړي، اما دوی ډېر منفي ریکارډونه هم لري. تاسو یو مثال په سریلانکا کې درکوم چې سریلانکا کې دوی دغه پروژې عملي کړلې. اوس د سریلانکا وضعیت ته تاسو ګورئ چې په څه ډول دی.
سلامات اوسئ برهان صاحب، اوس چې دغه د قانونو تړون یوې کمیټې ته تللی چې بیا وارزول شي همدغه د مس عینک، څه فکر کوئ دغه مسالې چې متفق صاحب ورته اشاره وکړه چې چین 90% ګټه غواړي، څومره به تاسو یا د معدنو وزارت په ټوله کې دغه ډول نقطو ته یا دغه ډول ټکو ته متوجه اوسئ؟
مننه لودین صاحب محترم. لکه څنګه چې محترم متفق صاحب او همدارنګ بهیر صاحب دواړو څه توضیحات ورکړل، نو زموږ لپاره د هدایات او د لارښوونو حیثیت لري. نو څه مننه کو او فاطمه صدا خبره چې قدمن لودین صاحب د اسلامي امارت پر اتاک سره چې کله معدن او پټرولیم وزارت په خپل فعالیت باندې پیل وکړي او یو دستورو ننګونو څخه چې یو کان مرز درلودي هغه د میساینک او د ام سی سی شرکت سره وو، یعنی دا د تیر حکومت څخه مشتق میراث پاتې شوی جنجال دی چې په 2008 کال کې د دې اګریمنت شوی وو. خو متاسفانه چې دا غوړ لسکاله افغانان د دې نامه څخه نور ستړي شوی دي چې میساینک د دې غوړونو نه هی ډیر واورې دي. نو موږ به چنور باید دې ته د پای تک یو څو عملی کار پر شروع کو او ایلته هم دا وو. البته قدرمنو ملمنو دې ته اشاره وکړ، نو معلومدار خبره ده یو سیاسي او همدارنګ یو اقتصادي رقیب او نظامی رقیب چې دوا چې امریکا او چاینا ده، چې دا دوا رقیبونه سره مخامخ کیږي او په داسې یو ساحه کې چې دلته یو د اشغال دغه باندې راغلي دي، په نتو په عزم باندې راغلي دي او د ځان سره نهایی ډیر نور ملمانه هم سره راوستلي ول. او بل یو اقتصادي رقیب، یو نظامی رقیب او سیاسي رقیب دی هغه دی، یعنی امریکا ته دی غرب ته دی تابوتونه روان وي او چاینا ته دی د دې څخه نفع او ګټه ورته اقتصادي ګټه دی روان وي چې دا زغمل کېدل. نو ځکه په تیر حکومت کې پر مختلفو دلایلو باندې دغه مشکلاتونه راغلي ول او دغه کاند مختلفو ناخوالو سره مخامخ شوی وو. خو خوشبختانه د اسلامي امارت پر اتاک سره مشرتابه مشت امر وکړي چې تاسو دغه قرارداد چې د میسینا قرارداد یو جنجالي قرارداد دی نور د پایت ورسوي وی ګوري کچې دی د ملي ارزښتونو سره پټکر کینو، د اسلامي ارزښتونو د افغاني ارزښتونو سره پټکر کینو، بالکل ارتجمن او ارت متحد پاتې شي. نو قرارداد په کتو سره چونکه موږ کور ودانې وایو هغه دغه متخصصین دي دغه بشاره داندې چې په داوز مر د وزارت په انګړ کې ومش طرفات دي، چونکه قرارداد خود دغه رقم خلګو قرارداد خود هغه مخکښ خلګو نو چې په سیاست او پاردې کې د دې لوبي ولې او دې اخوا او دې فاطمه منډي وړه منډي وهلې. نو اوس دغه قرارداد په کتو سره نو مشرانو دا فیصله وکړه چې دا یو داخلي قرارداد نه دی، دا یو بهرنی قرارداد دی. په دې سره افغاني شخصیت، افغانیت داغدار نه شي، خدشدار نه شي، بالکل تاسو ورته متعهد پاتې شي. نو موږ قرارداد په کتو سره چې ملي ستونزې مینه کې پکې پیدا، نو اوس مو ام سی سی شرکت تر لاس څنګه نیولې دي چې تاسو پر هغه ماده باندې چې تاسو د تیر دولت سره کړی وي بس پر هغه باندې موږ ته متعهد پاتې شي. موږ ورته متعهد پاتې یو، موږ افغانان یو،
یعنی ولو که زمر هغه مخکنی حکومت خلکو دا کار کړی عمر وسط متحد یو چونکه مخکې مو ویل چې د دې ادوري موکل چې قرارداد د ډیرو متخصصینو تر نظارت لاندې سوی دی نو په دې خطر باندې دې صنعت څه خبرې یو خو بل خطر وړي نو اوس ان شاء الله هغه تخنیکی نقطې مو مخکې ویل چې اته په صد پات رسیدلې فقط شل په صد پات دی خو موږ به ان شاء الله د هیواد علیا ګوتو ته ګورو چې کله د چا څخه متاثر نه شو لکه څنګه چې د غرب اته څه هیوادونو څخه متاثر نه وي همدارنګه د شرق د یو بل هیواد څخه هم نه بلکې د هیچا څخه متاثر نه
مننه برهان صاحب د اوریدونکو پوښتنې به هم لاندې لاندې ځواب کوي بیا به بحث پای ته ورسوو زرملوال څه اندېښنه درلوده چې په خوا په غیر قانوني ډول کیندنې کېدلې اوس هم داسې اندېښنې شته ځکه نورستان هم یو اوریدونکي اړیکه نیولې وه ورته اندېښنه یې څرګندوله چې کانونه استخراجېږي ډبرې دي او ځي پاکستان ته څه وایې د پوښتنو ته
قدرمن لودین صاحب د هریپور څخه چې کوم روښتنه کړې و د قاچاقو د مخنیوي دا یقیني خبره ده چې دا مخکې یو غټه ستونزه ول غټه ننګونه ول خو د اسلامي امارت پر اتاک سره ځکه استخراج کویل سو کچې د استخراج 15% په یو ځای کې په قاچاقو روان وي خو د دې ډر در کولای سو چې انتقال بیان شي کولای ځکه د انتقال په پروسه کې به د اسلامي امارت د ځواکونو سره مخامخ کیږي نو حتی دا اوس مش تقریبا د قاچاقو ډیر مجرمین مرده ننګرهار او د کابل کې لرو چې دی نه قانونه کاچا کوي نو هغه ته سزا ورکول کیږي او دی وسط زندان کې د خپل حال ناشین او بل خبره چې پاکستان ته روان دي کله ناکله ما څخه هم دلته جورنالستان درپښتنه کوي چې کله پاکستان ته ډیره ځات روانه ده نو د کلی پاک لبا نشو دا خبره کول غواړم چې پاکستان کوم قرارداد چې د انډونیشیا او د ساوت افریقا د جنوبي افریقا سره درلودي هغه قرارداد تقریبا د یو کال څخه زیات موده کیږي چې د څنګهونو سره مخامخ شوی دي نو د افغانانو لپاره بهترین بازار اوس پاکستان دی پاکستان نهایت ډیر ارتیا ورته لري موږ چې کوم داخلي افغانانو ته داخلي شرکتونو ته کوم کوله ورکو همدغه کوله به موږ شرط نور سره لګو چې تاسو پاکستان ته ورکیا تاجکستان ته مورکو ایران ته ورکی چاینا ته مورکو دا نور ته وایي
خاين دا کوم انتقال چې کیږي قانوني انتقال دی د شرکتونو له خوانه ورول کیږي
بالکل د دې څخه بالکل د دې څخه موږ خپل د معدن پټرولیم وزارت خپل تعرفه او خپل هغه مالیات چې ناخسته دي همدارنګه د وزارت مالیه چې ناخسته دي هیڅ کله داسې موارد موږ تر سترګو کړی نه او که چیرې تر سترګو کوی یقینا هغه خلک چې دغه رقم عمل کوي د سخت منګونو سره مخامخ کیږي
برهان صاحب یو بل پوښتنه هم دی ورېدونکو ځواب خیلان دغه همدار څه پوښتنه درلو د وای د بټې ډېرې بیکا درې درې د لورازنه چې تاسو د کولې استخراج بند کړی دی څه وای دی پوښتنه ته هم پلان ځواب کوي
مخکې خبره وکړه چې بهرنی مارکیټونه خصوصا پاکستان کولی ته ډېر نهایي ضرورت لري کله چې موږ دغه ضرورت احساس کړو نو د یو ډېر ښه اقتصاد د یو ښه د دې لپاره چې هیوادوالو ته مو ګټه زیاته راشي مخکې مو مثلا په 1500 افغاني د 1900 ناشتې مخکې تر 2000 افغاني پر یو قانون کړی وي یو ناش میدا بهر ودروي نو دغه څخه په استفاده باندې مو اوس په 3000 3500 4000 باندې ور کړی دي نو هیوادوال مشتوي چې دا تاسو مشته ډېر ګران راکوي او زه دا وایم کچيري دا کوله په اوسنی بازار کې مل 1000 شذر افغاني ته ورسو هم به د گاونډیان ورته ضرورت وي دغه رقم حالات څخه بعد افغانان استفاده وي کې موږ غواړو چې داسې اقتصادي منابع څخه چلرو دغه څخه په کتلو سره گاونډي هیوادونو ته د دې خالیګاو په احساسولو سره د یو ښه ځرک اقتصاد په توګه باندې دغه څخه استفاده وکړي
کور ودان بر حساب مننه بحث ورو راټولو متفي صاحب تاسو د پای خبري هم ورو څه وایي څه فکر کوي مجموع کې به څومره د افغانانو لپاره د قانون استخراج ګټور
سره ګوري دا د برس کار چې دی دا مونږ پاکستان ته ځکه نه ورکول چې پاکستان د دې ته بدون شک هر څوک ضرورت لري دا که هر دنیا هر ګټه وایسي دا د برس کار چې دی دا د سپینو زرو قیمت معنی تاسو نه اخلي او استفاده ترې کوي دا غوي مشکل دا غوي مشکل اما مسله دا ده چې موږ د دې ډبرو سکرونه په داخل د هواد کې د انرژي په تولید کې استفاده کولای شو موږ د سیمټو تولید په ډبرو سکرو باندې کولای شو کچېری موږ غواړو چې اقتصادي ګټه او کباس دې چې موږ د خپل منابعو نه اقتصادي ګټه اخلو باید دا ډبرې سکار په داخل د هواد کې د انرژي تولید کې ترې استفاده وشي بهرنی هوادونو ته د دې ورکړه د مطلق د افغانستان د اقتصاد په تاوان ده او د افغانستان خلکو ته د تاوان رسیږي. مونږ ولې خپل منابع د خلکو ته ورکو؟ د هغوی قراردادونه مشکل لري، مونږ ورته مشکل حل کو. مونږ ته دا ښکاري چې مونږ هغوی نه ګټه کوو او هغوی نه مونږ ګټه ترلاسه کوو. دا اصلا مطلق درسته خبره نه ده چې مونږ مثلا دبر سکار راوخلو پاکستان مشکل لري او مونږ هغوی ته ورکو چې هغوی.
بله، تاسو وایئ چې باید په کور کې درنه استفاده شي. مننه، متفق صاحب، سلامات اوسئ.
مونږ په کندهار کې د سیمټو د تولید ظرفیت لري 2600 ټن. انده شان په سمنګانو کې تولید د 3300 ټن تولیدي ظرفیت لري. مونږ په جبل سراج کې د 3300 ټن تولیدي ظرفیت لري. دغه ظرفیتونه تاسو محاسبه کړئ. د همدغه انرژي د تولید کې ترې ګټه اخیستل کیږي او د سیمټو په تولید کې ترې ګټه
اخیستل
کیږي. نور هیوادونو ته ورکول. او بل یو اساسي نقطه په دې کې شته، دبر سکاره اوس په دې نړۍ کې تاسو ګورې د کلایمټ چینج یا د د د د هوا یا د د اقلیمي بدلون موضوع مطرح ده. تاسو لس کاله بعد دبر سکاره استفاده نه شئ کولای. یعنی اساسي مسله دا ده چې د لپاره مهم دا ده چې اوس هم افغانستان کې دومره ظرفیت شته چې هم دغه دبر سکاره په خپل هیواد دننه د انرژي تولید کې ترې ګټه
واخلي. متفق صاحب، په دې هیله چې دغه سپارښتنې مو په پام کې ونیول شي، دا چې د خبرونې وخت پای ته رسیږي. ډیره مننه کور ودان، په زړه پورې سپارښتنې مو وکړلې. بهر صاحب، تاسو د پای خبرې څه دي؟
زم فقط لاند توګه دا وایم چې یو زمونږ خپل نیازمندیان د خپل پیواد کې په نظر کې ونیول شي څومره موږ ضرورت لرو که او نورې صادر شي. او کله چې موږ صادروم، د موږ گاونډیان ښه گاونډیان نه دي، د موږ سره یعنی د موږ ګټې په فکر کې دي، هغه سي برخوردونه شي. د موږ د میوه او د غلو په صادراتو وخت کې کوي، هغه سي برخورد د موږ د صادرات نم باید په هماغه وخت کې ورسوي شي، تر څو چې موږ سیاسي استراتیژیک فشارونه هم په هغو باندې ولرو. دا یو مسله. دویم مسله لاند وایم چې اقتصاد، روغتیا، قانون، زراعت، دا ټول یو د بل سره لنک لري. که چیرې یوه کړۍ کار ونه کړه، نورې کړۍ متاثرېږي. نو پانتونونو د پانتونونو خلاصول، د دوی روابط د نړۍ سره د مکتوبونو خلاصول، دغه مسایل ډېر اساسي مسایل دي، تر څو چې موږ ښه قدر ولرو، روزل شوي قدرونه ولرو، چې هېواد ته کار وکړو.
ډېره مننه برهان صاحب، تاسو څه لنډ ډاډ ورکوئ او دغه سپارښتنې به څنګه عملي کوئ؟ ډېر په لنډو کې مهرباني.
مننه قدرمن، نه پوهېږم چې بهیر صاحب دا خبره وکړه که عبدالقدیر صاحب وکړه، خو ورته په احترام صرف یو خبره مو دا کوله چې دا زموږ چې کوم اوسنۍ د کولې ورکړه روانه ده، دا مو تقریبا 2000 تنه ته راټیټه کړې ده هېوادوالو ته صرف چې دوی په اخته شي. البته موږ دا نه وایو چې موږ هغه خپل داخلي شرکتونه یا هغه داخلي اړتیاوې د دې څخه دکړې دي. یعنی څومره مې دا اوس چې څومره استخراج او د انتقال روان دي، یعنی زه ویلی سم دا زموږ د هغه چلروی یا خپلو داخلي ترکري دغه 100% هم نه ده. دا اوس تازه ویلی سو چې موږ ته د برېښنا وزارت، د برېښنا او انرژي وزارت موږ ته راپور استولی و، موږ ته غوښتنه کړې وه، مکتوب را استولی و چې موږ غواړو چې یو قرارداد وکړو بهرنیانو سره، نو په هغه کې د برق او د انرژي د جوړښت لپاره او د اغوز موږ څخه کله غوښته ده، غالي څنګه غوښته دي. نو تاسو کولی شئ چې موږ ته دا چمتو کړئ، په څومره اندازه سره چمتو کولی شئ؟ نو موږ دوی ته ډاډ ورکړی دي، هغه رسمي مکتوب جواب مو ورکړي چې بالکل هر څومره چې ستاسو ورته ضرورت وي، انشاءالله موږ به ستاسو هغه مشکلات در رفاکوو. نو موږ پر دې باندې چې هغه خپل ولس مهم څه ناڅه په کار باندې اچولي، د دې تر څنګ شاته چې کوم ذخایر زموږ په نظر کې دي، هغه لپاره مو د سترو پروژو لپاره مو هغوی هم ساتلي دي. او د دې تر څنګ قدرمن لدین صاحب محترم، چې موږ غواړو چې د پرمختګ، د اقتصادي پرمختګ لپاره چې دا کم قدمونه اوس موږ اخو، نو د اسلامي امارت په داسې یو تحریمي حالت کې خپل یو بودیجه اعلانول، دا بالکل یو معجزانه او کراماتي عمل دی. نو د قشقري معدن چې په پرانستلو سره دا اوس موږ هلته تقریبا په زرهاوو هیوادوال په کار باندې بوخت لرو. همدارنګه کچیر د مسعینک پروژه شروع شي او د غوریانو چې یو بهترین قانونه د هیواد په سطحه باندې یو حیاتي قانون دی، د اوسپنې قانون، نو همدارنګه د غور ولایت د تلکو د شهرک، نو دا غټ غټ ستري جدي د دې لپاره یقین وکړم ورونه سوچ په زرهاوو په لکهاوو افغانان هیوادوال سوال مړ سوال څه چې دا په کار باندې او دې ته کاری فرصتونه چمتو کو نو ان شاء الله همدغه کوم مشکلات چې کوم ترنته اقتصادي ستونزې شې دي دغه اقتصادي ستونزې به بالکل منځږي خو البته غربي میډیا پر دې ډیر زور کوي څنګه قرآني فرمول هم دي چې شیطان یعیدکم الفقر شیطان تاسو یا شي انسی شیطانان کجینی دا ټول تاسو پر فقر باندې پر مسکنت باندې دعوت یې چې د مسکنتو د وړې سره مخامخ تاسو تاسو یقین وکړئ مشتا الله پاک هر څه راکړي دي کده دې څخه سالمه استفاده وکړو یقیني خبره ده چې ټول مشکلاتو نه پاله ته بده پاتې کیږي
مننه برهان سپه هم دې له چې له قانون نه او له نورو طبي سرچینو نه ښه او مؤثر استفاده وشي کور مودان د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویان مفتی اسمت الله برهان د دغه وزارت په خوانی سلاکار او د قانونو متخصص عبدالقادر مطفی او د اقتصادي چارو لکتون کې دریا خان بهر صاحب څخه ډیره ډیره مننه چې په دې بحث کې مو ګډون وکړ. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر 2 بجو دوام کوي.
دا زمون سیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دے، دا افغانستان دے، دا افغانستان دے. ده وطن وطن سوي ده چمن چمن تگه ده وطن وطن سوي ده چمن چمن اے پاکي وبغواړي وین وینا د غواړي جنگ زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے او ڈیر جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے سولستارات لغواڑی سولستارات ہو سولستارات لغواڑی سولستارات لغواڑی خی پاکی اوبغواڑی وینا وینا لغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی.